السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلی. د دې ساعت ډېره برخه درسي ساعت او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د قطر د صدر اعظم سلاکار او د بهرنیو چارو وزارت رسمي ویان مجید محمد آل انصاری د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر له ځانګړي استازي عصمت الله ایرګاشیف سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د چارواکو د دوهې فورم د درویشتمې غونډې په څنډه کې سره کتلي. د بیان له مخې د دوی په خبرو کې د دوه اړخیزو اړیکو په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ د پیاوړتیا او نورو اړوندو مسایلو په اړه بحث وشو. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې د نن د دوهې د فورم په دوهمه ورځ د افغانستان په اړه بحث وشي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې به په سیمه ییز اتصال کې د افغانستان د رول په اړه بحث وشي. په ننګرهار ولایت کې د پخوانیو جګړو له وخته د پاتو مهماتو د چاودنې په پیښه کې درې تنه وژل شوي. دا خبر تلو نیوز او د افغانستان نورو کورنیو رسنیو په ننګرهار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ د ویان سید طیب حماد له قوله ورکړی. ښاغلی حماد ویلي دي چې دا پیښه د کامی ولسوالۍ په دهغازي کلي کې شوې او په وژل شوو کسانو کې دوه ورونه شامل دي. نوموړي ویلي چې دا پیښه د زړو وسپنو په یوه پلورنځي کې شوې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 55 کسان په چاودنو کې مړه یا هم ټپیان کیږي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي اداره وایي چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی. د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د اوږدمهاله وچکالۍ او همداراز د شګو د طوفانونو او لړو له زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. په افغانستان کې دوامداره وچکالي په داسې جدي ستونزه بدله شوې چې حتی د طالبانو حکومت تېر اونۍ له خلکو د استسقا د لمونځونو غوښتنه وکړه. د غزې د سولې د پلان تنظیمونکو هیوادونو قطر او مصر غوښتنه کړې چې د دوی پلان د پوره تطبیق لپاره باید اسرائیلي ځواکونه له غزې ووځي او په سیمه کې د ثبات ساتونکي نړیوال ځواک ځای پر ځای شي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د دوهې فورم په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل وخت حساس دی او که ټول اسرائیلي ځواکونه له غزې ونه وځي نو د اوربان پلان په بشپړ ډول نشي عملي کېدای او په غزه کې به سوله ټینګه نشي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر بدر عبدالعطایی د دوهې فورم ته وویل هلته د ثبات ساتونکي ځواک باید ژر تر ژره ځای پر ځای شي ځکه چې یو لوری چې اسرائیل دی هر ورځ له اوربان ده سرغړونه کوي. او روسي ځواکونو تېره شپه د اوکراین پر کریمینچوک ښار د بیپیلوټو الوتکو او توغندیو په وسیله بریدونه وکړل چې په نتیجه کې په ښار کې د اوبو او برېښنا جریان وځنډید. د کریمینچوک ښاروال ویتالی مالیسکی نن پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې وویل چې د دې حملو د احتمالي زیانونو په اړه جزئیات به له څېړنو وروسته خپاره کړي. نوموړي زیاته کړې چې د عامه خدماتو کارکوونکو د اوبو او برېښنا د شبکو پر فعالولو کار پیل کړی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله و احترامات می قبول کی قدر منو خوږو زکونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس مهم د نن ورځې درسي موضوع ته هیله من دیم چې تاسو ټول قدر منو حضرت ترتیر زکونکو بر تر او جوړ صحت مند او سړي د صحت جامې بم پتن می قدر منو خوږو زکونکو لکه سرنګ چیز مرسته تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مرمن اړوندې نو افغان مشهور مرمن پیژنه او د هغوی د ژوند په حق لبش پر معلومات تر لاسه کو. نو هیله من دیم چې تاسو ټول قدر منو خوږو زکونکو د لوستر پای پر سره افغانستان لپاره ترسره کړی و. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې مېرمنې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو، وپېژنو چې دا افغانه مېرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت و او څرنګه کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو د درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول قدرمن او خواږه زده کوونکي باید د درس د پیل څخه مخکې د خپلو ځانو سره خپل کتاب، قلم او کتابچه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې د ځانونو سره نوټ کړئ. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم د لوست پر لور باندې راځو. زموږ او ستاسو د نن ورځې درېیم لوست موضوع عائشه دراني ده. ولو چې میرمن عائشه دراني څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه، او څرنګه میرمن عائشه دراني وکولی شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخ یو له نومیادیو او ځلاندو افغانو میرمنو له جملو څخه وشمیرل سي. نو خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله یم. راځئ چې وپیژنو چې میرمن عائشه دراني څوک وه. د عائشه دراني ژوند لیک. نوموړی یو افغانه شاعره، لیکواله او فرهنګي فعاله وه چې د افغانستان او پښتني کلتور په تاریخ کې یو له مخکښو میرمنو څخه ګڼل او پیژندل کیږي. خوږه او قدرمنو زده کوونکو، ولولو چې میرمن عائشه دراني یو افغانه شاعره، لیکواله او فرهنګي فعاله وه چې د افغانستان په پښتني کلتور کې د تاریخ یو له مخکښو پرمختللو، اتلو او زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه ګڼل کیږي او پیژندل شوې څېره ده. عائشه دراني په 1155 هجری قمری کال د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده. هغه د دراني له شاهي کورنۍ څخه وه. ولو چې میرمن عائشه دراني په 1155 کال چې هجری قمری کال و، د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده، کوم چې د شاهي کورنۍ له جملې څخه ده. عائشه دراني په داسې وخت کې زیږیدلې چې د افغانستان د بدلونونو او جګړو په مختلفو پړاوونو کې و. له ماشومتوب یې له زده کړو سره مینه درلوده او د زده کړو او علومو په ترسره کولو سره د خپل وخت یو له ښځینه شاعرانو او مبکرینو له جملو څخه وه. میرمن عائشه دراني یو له هغو افغانو وتلو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې له ماشومتوب څخه یې ډېره زیاته مینه او علاقه له شعر شاعري سره وه، او زده کړو سره یې ډېره زیاته مینه درلودله او خپل علوم په ترلاسه کولو سره یو کولی سپای چې د افغانستان یو له مخکښو ښځینه شاعرانو او مبکرینو له جملو څخه وشمیرل سي. خوږه او قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د میرمن عائشه دراني فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. عائشه دراني په خپل ژوند کې ډېر شعرونه لیکلي او لوستلي دي. هغه یو له لومړنیو میرمنو څخه وه چې خپل فکرونه، ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو سره څرګنده کړې او په پښتو ادب کې یې ځانګړی ځای درلود. د دې په شعرونو کې اکثره د مینې او تصوف، وطن پالنې او انساني ارزښتونو موضوعګانې وې، او د خپل اثارو له لارې یې په ټولنه کې د افغان ښځو غږ منعکس کړی و. یعنی میرمن عائشه دراني یو له هغه افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه چې په خپل ژوند کې ډېر زیات شعرونه لیکلي او لوستلي دي. یو له هغو لومړنیو افغانو میرمنو له جملو څخه وه چې خپل فکرونه، ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو کې څرګنده کړې وې او په پښتو ادب کې یې ځانګړی ځای خپل ځان ته جوړ کړ و. د دې شعرونه چې اکثره پر مینې، توصف، وطن پالنې او انساني ارزښتونو باندې ولاړ و، په دغو موضوعګانو باندې دې خپل ډېر زیات شعرونه لیکلي وو، او په ټولنه کې د ښځو د غږ په منعکس کولو کې ستر رول درلوده. عائشه دراني هم په خپلو شعرونو سره په بېلابېلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې د روشانتیا او پوهاوي په لوړولو کې مرسته کړې او په دې وتوانېده چې نورې افغانې ښځې الهام کړي. یعنی خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، میرمن عائشه دراني یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه کوم چې په خپلو شعرونو په ویلو سره په بېلابېلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې یې روشانتیا او پوهاوی رامنځته کړه، او په ټولنه کې یې د پوهې کچه لوړه کړل، او همدارنګه دا په دې باندې وتوانېده چې نورې افغانی ښځې الهام کړي، هغوی ته دا پیغام پرېږدي چې افغاني میرمنې حق او حقوق لري او دوی باید د خپلو حق او حقوقو لپاره مبارزه وکړي. علم او پوهه. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، عائشه دراني په خپلو آثارو او شعرونو سره د افغانستان په کلتور او ادب ژوره اغیزې پرېښې دي. هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته وکړله، بلکې په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیزو او انساني لید په وړاندې کولو سره په ټولنه کې د ښځو د رول او مقام په اړه د ټولنې په چلند کې مثبت بدلونونه رامنځته کړه. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، عائشه دراني هغه افغانه میرمنه وه چې هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې یې مرسته ترسره کړې ده، بلکې د دې ترڅنګ په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیز او انساني انساني لید په وړاندې کولو سره د ټولنې هغه کوم تصور چې و هغه کوم فکر چې و چې د ښځو د حقوقو په وړاندې باندې و هم چنان دی وکولای سپای چې د ښځو رول او مقام په اړه د ټولنې چلند ته بدلون ورکړي او د ټولنې خلکو ته مثبت ذهنیت ورکړي. هغې تل د افغانو مېرمنو لپاره د نمونې په توګه پیژندل شوې او د پښتو ژبې په وده او د ښځو د حقوقو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور کې تلپاتې اغیزې کړې دي. یعنی میرمن عائشه دورانی یو له هغو افغانو مخکښو میرمنو له جملو څخه شمېرل شوې ده چې د پښتو ژبې په وده او همدارنګه د ښځو د حقونو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور او تمدن یا هم فرهنګ کې تلپاتې اغیزې پاتې دي او اوس هم د هغې یادونه کېږي. عائشه دورانی د ژوند پړاوونه. عائشه دورانی چې کله کله د عائشه افغان په نوم هم پیژندل کېده د افغانستان په تاریخ کې یو له نامتو شاعرانو او ښځینه مفکرینو څخه وه. خوږه او ګلري زده کوونکو ولولو چې میرمن عائشه دورانی نه یوازې چې د میرمن عائشه دورانی په نامه سره یادېده بلکې کله کله د عائشه افغان په نامه سره هم پیژندل کېده. دا د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. هغه د دورانی امپراتور توری په وخت کې چې د احمد شاه دورانی یعنی احمد شاه بابا عبدالی په واکمنۍ کې جوړ شوی و زېږېدلې و او په داسې چاپېریال کې لوی شوی و چې پښتني افغان افغاني کلتور او تاریخ د ودې او بدلون په حال کې و. هغه مهال یې ادب او فرهنګي فعالیتونو ته مخه کړله او په دې وتوانېدلې چې یو ځانګړی مقام ترلاسه کړي. یعنی میرمن عائشه دورانی چې کوم چې په دورانی امپراتوري کې زېږېدلې و چې دغه دورانی امپراتوري د احمد شاه ابدالي په واکمنۍ کې جوړه شوې وه او هلته په دې کورنۍ کې دا زېږېدلې وه او یو په داسې یو چاپېریال کې دا رالوی شول چې په هغه وخت کې پښتني افغاني کلتور تمدن یا هم فرهنګ او همدارنګه تاریخ د ودې او بدلونونو په حال کې و پرمختګ په حال کې و. هغه مهال ادبي او فرهنګي فعالیتونو ته د مخه کړله او دا په دې سره وتوانېدل تر څو په شعر او شاعري کې ځانګړی مقام ترلاسه کړي. ښوونه او روزنه. د عائشه په زمانه کې ډیرو ښځو تعلیم ته لاسرسی محدود کړی و. یعنی د ښځو تعلیم ته لاسرسی ډیر زیات محدود و. په کوم مهال کې چې میرمن عائشه درنې ژوند کاوه په هغه مهال کې ښځو تعلیم ته ډیر زیات لاسرسی نه درلودل. هغه وخت ټولنیز او کلتوریز محدودیتونه ډیر زیات و د ښځو په وړاندې باندې. خو د درنې د شاهي کورنۍ سره د تعلق لرلو له امله هغې د تعلیم زیات فرصتونه ترلاسه کړل. یعنی په دې صورت کې که څه هم په هغه وخت کې د ښځو لپاره د تعلیم پر وړاندې ډېر زیات محدودیتونه و خو میرمن عائشه دورانی چې د دورانی شاهي کورنۍ سره یې تعلق درلوده له همدې عمل څخه هغې ته د تعلیم زیات فرصتونه پیدا شول او وکولای سپای تر څو تعلیم ترلاسه کړي. څرنګه چې د هغې کورنۍ ساینس او کلتور ته پاملرنه کوله عائشه کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او خپل وخت شاعرانو او مفکرینو سره اړیکه ونیسي. یعنی څرنګه چې د هغې کورنۍ ډېر زیات پاملرنه ساینس او کلتوري تمدني او فرهنګي برخو ته کوله نو په هغه وخت کې دی ول چې عائشه کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او د خپل وخت شاعرانو او مفکرینو سره اړیکه ولري او د هغوی څخه یو څه زده کړي. هغه نه یوازې په پښتو بلکې په فارسي ژبه هم شعرونه لیکي او د خپل افکارو د څرګندولو لپاره له دغو دوه ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستل دي. یعنی میرمن عائشه دورانی نه یوازې دا چې په پښتو ژبه یې خپل شعرونه او اشعار لیکلي دي بلکې د دې تر څنګ یې په دری او ژبه هم شعرونه لیکلي دي چې د دغو دوه ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستی دي او همیشه یې همدغه دوه ژبې په خپلو شعرونو کې کار کړی دی. د شعر او عربي ځانګړتیاوې ولولو چې کوم شعرونه به لوستل دي او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. د عائشه دورانی شعرونه اکثره په احساساتي عرفاني او وطني موضوعاتو ولاړ دي. یعنی د میرمن عائشه دورانی زیاتره اشعار چې دي په احساساتي عرفاني او وطني موضوعګانو باندې ولاړ دي او ډېر زیات بحث یې پر کړی دي. هغه هم په همدغو موضوعګانو باندې کړی دي. نوموړي په خپلو شعرونو کې د ځمکې انسانیت او اخلاقی ارزښتونو سره په مینه ټینګار کړی دی. یعنی میرمن عائشه دورانی په خپلو شعرونو کې د ځمکې انسانیت او اخلاقی ارزښتونو سره په مینه باندې ډیر زیات ټینګار کړی دی تر څو مینه او یووالی او ټینګښت رامنځته شي. عائشه دورانی د داخلي احساساتو منعکس کولو او د لوی حقیقت سره د نښلولو لپاره سپیوانه موضوعات کارول. د هغې شعرونه د خپل سادګۍ او ښکلا له امله مشهوره دي او په ورته وخت کې ژوره فلسفه لري چې د هغې د اثارو ارزښت او پایښت یې زیات کړی دی. یعنې د میرمن عایشه دراني چې شعرونه چې ډېر زیات شهرت لري یوازنی لامل یې ډېر زیات سادګي ده چې د دغه سادګۍ له امله څخه یې زیات ښکلا لري او همچنان ډېر زیات مشهوره دي. د دې تر څنګ یوه ژوره فلسفه هم لري چې د دې عمل څخه یې د دې اثارو ته ارزښت او پایښت ورکړی دی. خوږه او قدرمنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د میرمن عایشه دراني مرګ او میراث لولو. عایشه دراني تر نن ورځې پورې د افغانستان د فکري میرمنو، شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو سمبول په توګه یادیږي. یعنې میرمن عایشه دراني تر نن ورځې پورې هم د افغانستان یو له مخکښو افغانو شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو د سمبول په توګه سره پیژندل کیږي، یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. د دې شعرونه او اثار لا هم د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ځانګړی ځای لري او د الهام منبع او له خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د نمونې په توګه پیژندل کیږي. یعنې د دې دا ټول شعرونه او اشعار چې دي اوس هم د پښتو په پښتو کې ځانګړی ځای لري چې د الهام منبع یا هم د سرچینې په توګه سره د خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د یو مثال یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. عایشه دراني په 1202 کال د میزان په 26 نیټه په کابل کې وفات شوه. یعنی میرمن عایشه دراني په 1202 کال د میزان په 26 نیټه د کابل په ښار کې وفات شوه او له دې پانی نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړې. خوږه او قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوس کوم چې موږ او تاسو د میرمن عایشه دراني د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وپوهېدلو چې میرمن عایشه دراني څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څرنګه یوه کولی سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو خوږه او قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن او خوږه زده کوونکي به درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي به په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته به ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: عایشه دراني څوک وه؟ دویم پوښتنه: عایشه دراني کوم کال کې وفات شوه؟ درېیمه پوښتنه: د عایشه دراني لاسته راوړنې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې تاسو ټول درانه زده کوونکي به په خپلو کتابچو کې لیکئ او ورته به ځواب وایاست. وروسته به تاسو ټول درانه زده کوونکي وګورئ چې تاسو څه زده کړي دي او څومره مو د میرمن عایشه دراني د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي دي. نور نه درانه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله امان شه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منو درنو زکون کو یوزله به هم تاسو ټول ته شرح واسپم د نن ورځې درس موضوع ته. لمندم چې تاسو ټول پر اترو غو جوړ او صحتمند او سړي د صحت چمې بون پتن می درنو ګللې زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ اسم له تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې. نن ورځ به موږ تاسو افغان مشهور مېرمنې و پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللې زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د تیر ورځې لوست میرمن عایشه دراني اړوند وو، د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات په لوستل. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د زړوري اترې او افغانې میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من یم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. دا چې درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې څلورم لوست موضوع ملالۍ میوند ده. نن ورځ به موږ او تاسو ملالۍ میوند وپیژنو او د هغې د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې ملالۍ میوند څوک وه، څه ډول شخصیت و او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملالۍ څوک، چیرته او څنګه اتله سوه؟ لولو چې ملالۍ څوک وه، چیرته او څنګه اتله قهرمانه میرمنه ترې جوړه سول. پوره 1340 کاله د مخه په نننۍ ورځ د 1380 عیسوي کال د جولای 28 د دوشنبې په ورځ سهار د کندهار لویدیز میوند په سوزنده دښته کې د محمد ایوب خان تر مشرۍ لاندې افغان لشکر د انګریز یلغلګرو سره په جګړه واوښتل چې افغان ښځو هم پکې ګډون لرل. د نړۍ پرې مشهوره جګړه کې د افغان لشکر له یو قومندان سره خپل پیغله لور هم وای چې ملالی نومیده. لولو چې یوسل یوسل ویش کال د مخه په نننۍ ورځ په 1380 عیسوي کال د جولای په 28 نیټه د دوشنبې په ورځ سهار په کندهار لویدیځه سیمه چې د میوند د ښار په نامه سره یادېدلې یو سوزنده دښته وه چې په دې سوزنده دښته کې محمد ایوب خان لشکر موجود و، د هغه پوځیان موجود و. نو د محمد ایوب خان په در مشري لاندې کوم لشکر چې و هغه د انګریز یرغلګرو سره په جګړه باندې واوښته، چې په هغه وخت کې انګریز یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل کړی و او غوښتل یې چې افغانستان د انګلستان یو برخه یا هم یو جز وګرځوي او دلته خپلې سلطنت جوړ کړي. نو په هغه وخت کې سلطان محمد ایوب خان د دوی سره په جګړه باندې واوښتله او د دوی ترمنځ یو خونړۍ یا هم نړیواله جګړه رامنځته شول، چې په دې جګړه کې افغانو ښځو هم ګډون درلودله. او د دې مشهورې جګړې په جریان کې یو قومندان و چې د هغه قومندان سره خپله پیغله لور هم شتون درلودل، چې د هغې نوم ملالۍ میوند وه. سهار پیل شوې هنري جګړه په داسې حال کې غرمې ته ورسېدل چې ایوب خان د ځان ماتې پکښې حتمي وبلله. د 3000 انګریزي او ملاتړي هندي ځواک په وړاندې اوس یوازې 1500 افغانان په نیم ژوندي حالت ولاړ وه. یعنې کله چې دغه جګړه سهار پیل شول، تر غرمې پورې یې دوام وکړله. کله چې د غرمې وخت سو او غرمې ته ورسېدل دا جګړه، نو په دې وخت کې محمد ایوب خان داسې فکر وکړله چې نور دا جګړه دی نسی ګټلی او دوی به حتما ضروري له ماتې سره مخامخ کېږي. ځکه کله چې ده د انګریزانو تعداد ته وکتل او د هغوی ملاتړ کوونکو ته یې وکتله، هغه وخت کې د انګریزانو تعداد 3000 کسان و او د افغانانو پوځیانو ځواک چې و فقط 1500 افغان ځواکونه و، پوځیان و چې د دوی په وړاندې باندې ولاړ و او هغوی هم په نیم ژوندي حالت کې ولاړ و. نیمی ژوندي وه او نیمی هم ټپیان و او نیمی هم له جنګ او جګړې کولو څخه ستړي او ستومانه شوي وه. په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغچی هم ولوړده، یعنې په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغ هم پر مځکه باندې گذار سو او د ملي مبارزې بیرغ سر او سپین پر مځکه باندې ولوېده. ملاله د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې سوه او دا نعره یې کړله: خال به د یار له وینو کیږدم، چې شنګي باغ کې ګلاب وشرموینه، که په میوند کې شهید نسوې خدایېږي لالیه بې ننګۍ ته دې ساتینه. دې چیرې د افغان ځواکونو لوېدلې مورال داسې وننګوه چې په یوه پرېکنده برید یې د دښمن ملا غوټه ورماته کړل او د دې ورځې جګړه د انګریز په تیښته پای ته ورسېده. کله چې ملاله میوندۍ د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې سول، نو په دې وخت کې ملاله میوندۍ په جګ آواز سره دا شعر ولوسته: خال به د یار له وینو کیږدم، چې شنګي باغ کې ګل ګلاب وشرموینه، که په میوند کې شهید نسوې خدایېږي لالیه بې ننګۍ ته دې ساتینه. دغې چیغې کولو سره، په دغه شعر ویلو سره، د افغانو ځواکونو کوم مورال چې لوېدلی و، هغه مورال په دېس ډول سره راپورته سو او ټول یې داسې وننګوله، داسې په جوش او جذبه یې راوستله چې د انګریزي یرغلګرو په وړاندې باندې یې داسې غشمتوونکې ماتې ورته ورکړله چې ټول انګریزي ځواکونه یې دې ته مجبور کړل تر څو د دغه د جنګ د میدان څخه وتښتېږي او جنګ ته د پای ټکی کښېږدي. د افغان جسدونو ټولولو په وخت کې د یو پیغلې جسد هم وموندل سو چې د ایوب خان لخوا امر وسو چې همدلته دي د نورو افغانانو سره د منده په شمال غاړه ښخ کړل سي. سردار بیا تر ډېره ژوندی و او وروسته مړ شو. یعنې کله چې د افغانانو جسدونه چې ولیدل، دا داسې یو ستره او نړیواله جګړه وه چې په هغه کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاس څخه ورکړه. نو د دغو جسدونو د ټولېدو په وخت کې یو د یوې پیغلې جسد هم وموندل سو چې هغه خپله ملاله میوندۍ وه. یعنې د دې جسد وموندل سو، نو په دې وخت کې محمد ایوب خان خپل لشکر او خپلو پوځیانو ته امر ورکړ چې د نورو افغانانو سره د یو ځای د منده په شمال غاړه کې د دې جسد ښخ کړل سي، چې وروسته د دې جګړې څخه سردار محمد ایوب خان تر یو وخته پرې ژوندی و او وروسته د هغه څخه سردار محمد ایوب خان هم د دې دنیا څخه نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړلې. احمد سمیم په یوه لیکنه کې لیکي چې دته د حاجي للی اسکزي چې عمر یې 130 کاله و او د میوند په جګړه کې یې ګډون کړی و، کیسه وکړل چې ملاله یې پخپله لیدلې ده چې د اغا محمد خوګانی لور وه او کشتي یې د هینک کاریز په برانه ولاړې وې. ولاړه وه. یعنی احمد سمیم په خپله یو لیکنه کې لیکلی دی چې دته حاجي للی اسایزی چې 120 کاله عمر یې درلودله د میوند په جګړې کې ګډون کړی و، نو هغه ورته کیسه کړې وه چې ملاله میوندي هغه لیدلې ده، ځکه ملاله میوندي چې وه د هغه محمد خوګانی لور وه چې په کښتیو کې ژوند کوه. هغه ورته داسې یادمنه وکړل، موږ د کلي خلک پر یوه دوکانچه یعنی تکافچه سره ناست و چې یوه چټه پیغله راغلله، سور ټکری یې تر سر تړلی و او سپین ټکری یې د یوې لښتې پر سر غوټه کړی و او د جنګ پر لور لاړل. دغه شخص ویلی دی وایي موږ پر یو توکانچه باندې ناست و چې په دې وخت کې یوه ځوانه پیغله راغلله، سور پوړنې یې پر سر و او یو بل سور پوړنې یې پر یو لښته باندې تړلی و او د جنګ د ډګر پر لور باندې روانه وه. ویل کېږي چې د ملالۍ خپلوان اوس د هرات په سینګاران کې پراته دي او له هغې ورځې خپل مړي د میوند په هدیره کې ښخوي. یعنی د ملالۍ میوندي ډېر زیات خپلوان په د هرات په سینګاران کې دي او هلته پراته دي، خو له کومې ورځې څخه چې ملاله میوندي په د میوند په دغه سوزنده دښته کې خپل ژوند له لاس څخه ورکړی دی، په شهادت رسېدلې ده. د هغې ورځې راهیسې څخه د هغې خپلوان ټوله د میوند په هدیره کې چش کېږي ښخېږي. د میوند د نوم د غزنوي دربار نامتو وزیر حسن میمندی ته منسوب دی او هم د شهیدانو پر هدیره تاریخي سیل لري چې په لیدلو ارزي. یعنی دغه کوم میوند نوم چې ورکول سوی دی، دغه پخپله د غزنوي دربار یو نامتو وزیر چې حسن میمندی نومېده هغه ته منسوب سوی دی او دغه د شهیدانو کومه هدیره چې ده ځانګړي سیل لري چې زیات خلک یې د لیدلو لپاره ورځي او د هغه څخه ننداره کوي. د میوند تاریخي ماته د میوند تاریخي ماتې وروسته په لندن کې پارلمان 120 رایو سره د کندهار تحلیه رسما منظوره او پاس کړه. برطانوي پوځ د پروګرام له مخه 1301 عیسوي کال د اپریل تر 28 له کندهاره ووتل او هغه یې عبدالرحمن ته وسپاره. یعنی په 1301 کال کې د اپریل پر 28 نیټه ټول انګریزان له افغانستان څخه ووتل او افغانستان یې امیر عبدالرحمن خان چې په هغه وخت کې سلطنت چارې په غاړه درلودلې، نو په هغه وخت کې یې کندهار هغوی ته وسپاره. د برطانوي بیرغ د ویشتو توپونو په سلامی سره په اوسنی ولایت کې راکښته او انګریزان او افغانان دواړه په دې توګه د مبتلا مصیبته خلاص ول. یعنی د انګریزانو دغه کوم بیرغ چې و په ویشتو توپونو سره او په سلامی سره راکښته سو او افغانان او انګریزان دواړه دغه کوم مصیبت دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته شوې وه د دې جګړې څخه ټوله خلاص ول. خو دا چې د کندهار ځینې برخې لکه سویری، کوټه، چاغي، ژوب، پشین او چمن نه دا انګریزانو سره پاتې سول. یوازې یعنی کندهار موږ ته پاتې سو، خو د کندهار څخه پرته نورې سیمې چې هغه خپله کوټه وه، چاغي وه، ژوب و، پشین و، چمن و، همچنان نه ده داسې سیمې وې چې انګریزانو سره پاتې سولې د هغوی تر ولکې لاندې. معنا دا چې هغوی نیم کندهار په خپله واکمنۍ کې مدغم او له افغانستانه بیل کړه، یعنی نیم کندهار یې د افغانستان څخه جدا کړه. په داسې حال کې چې امیر عبدالرحمن د مرکزی کندهار په وړیا اخیستو سره دومره خوشحاله سو چې د پاته کندهار غوښتنه یې هېره کړل. یعنی امیر عبدالرحمن خان چې کله مرکزی کندهار ترلاسه کړي، یعنی په وړیا سره یې ترلاسه کړي، مفت یې ترلاسه کړي، نو دی ډېر زیات خوشحال سو. د ډېر زیات خوشحالۍ له امله څخه د ده هېر کړه، تر څو د افغانستان د کندهار هغه نورو برخه هم د دوی څخه واخلي. د افغانانو په سیاسي تاریخ کې د میوند انګریز ماتې خورا ستر چانس و، خو چندانې سمه ګټه ورڅخه وانخیستل سوه. یادې وي چې د کندهار ښار د شهیدانو څلورلارې توپونه د همدې ورځې دي چې افغانانو ته په لاس ورغلل. یعنی دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته سوې وه او افغانانو په ډېره مېړانه سره انګریزي یرغلګرو ته ماتې ورکړه او هغوی یې له کندهار ښار څخه په تېښته بریالي کړله. نو په دغه جګړه کې ډېر زیات فرصتونه افغانانو ته چمتو وه، خو افغانانو د هغو فرصتونو څخه ګټه وانخیستله او کوم توپونه چې په کندهار ښار کې اوس دغه د شهیدانو پر څلور لارو چې دي هغه ټوله د هغې جګړې څخه لاسته راغلي دي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو یو څه ځینې زده کړي واوسېږئ او په یو څه باندې پوه سي واوسېږئ. د درس په دې برخه کې هم د کورنۍ دندې پر لور راځو. زموږ او ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. ملالۍ میوند څوک وه؟ لومړۍ پوښتنه. دویمه پوښتنه، په کوم کال کې برطانوي حکومت له کندهار څخه ووتې؟ نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او ستاسو درس د نن ورځې د درس پای. هیله ده خسته شوي به نه یاست. تر بل درسه پورې د الله په امان.
د آزادۍ میلمه زما نور یاست نوري، نیکې هیلې ومنئ. د آزادۍ میلمه د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچیانو یو مشر میلمه کړی چې یوازینۍ هیله د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله، امن او ورورولي ده. حاجي سید خان چې له څو لسیزو راهیسې د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی، د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وای پلرونه پر افغانستان د پخوانی شوروی د پوځي یرغل په محل چې کله هلته ناکراری زیاته شو پاکستان ته راوختي او بیا هیڅ کله هم بیرته هلته نه دی تللي. نوموړی وایي اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوي دي، کوچیانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپل له حاجی صاحب سید خان واوري. حاجی صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پیل کې په خپل ځان د ازادي رادیو اوریدونکو ته ورو پیژنې، اوس چیرې اوسئ، څومره مالونه لرئ او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه مانوم حاجی سید خان کوچای ده او په کام احمدزیما او موږ دلته په ګڼ شمېر کوچیانی یو څو کسان موږ دغو نمایندګي کوو د کوچیانو، ټولو کوچیانو.
څومره رمې لرئ او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځئ او د څړځایونو په ارتباط کراته ووایئ.
موږ رمې تقریبا له سلو نه واخله تر پنځه سوه تر شپږ سوه پورې مالونه لرو. د مختلف کامونه دي موږ کې، د مزوی کې، لکه مزوی کې نور کامونه هم دي په دغه کوچیانو کې. اوړي کې موږ خېزو یخو سیمو ته، لکه کاغان، ناران، داسې ضلع بډاګرام چوړ ورته وایي هغه علاقې ته، او بعضې کورونه سوات خوا ته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخوا ته دي، دی خوا د افغانستان خوا ته تاسو نه راخېژئ؟
دی خوا ته دی وروس جنگ مخکې ختل دی موږ پلرونه. بیا چې کله دی وروس جنگ شروع شو په افغانستان کې بدامنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لږ نه شاته بیا نه در ختلي، او دلته د کشمیر خوا ته لکه دغه یخې سیمې وې او په همدغو وړی بلته تلو او زمی به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ کوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ؟ په ژمی موسم کې به تاسو حتمن تللی پاکستان ته او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې. به زمی به سیسو نو د اوښو له لارې موږ به خپل سامانونه په اوښو کتب د پاکستان دغه پېښور، چارسده، مردان تر دغه علاقې پورې، او بعضې خلک هغه چې کورمې جنسۍ تل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمي ته موږ راتلو. زمون پلرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هیوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هیڅ کله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بد امني وه او پوره امن نه و. دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې، چا څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده. هغه موږ پسې راغله او بیا دغه سیمو کې ګرځېدلو.
تاسو د رمو وویلې، د اوښانو مو یادونه وکړله. کله چې داسې لرې مزلونه مو کول، خو طبعا د بارونو د وړلو لپاره تاسو اوښانو ته ضرورت درلوده. اوس هم اوښان ساتئ که نه؟
نه ورور دغه کوم علاقه دی کشمیر علاقه چې دی کاغه ناران دا ډیره سخت دی په دغه کې کچری اسونه او خرونه د دغه للارې منګه غخپل مشکلات او غخپل ضرورت را پکو
معمولا ډیر رمچ لري یو کوچای څومره رمل لري او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولای شي د هغه پالنه وکړي او کڅنګ
او ام دې څه دا اوس یو سړی سل مال لري او بل سړی 800 مال لري دې کې کومه غریبه طبقه چې دا یو سړی وس مطابق 800 مال چې لري نو بیا دا غریبانو ته سل مال یو نیم سل مال 200 مال غوته ورکی تر د اختر تر ټیمه ځکه دغه لار لا مونږ کې سل وسته یو بل سره په صحیح قیمت ورکی اختر پورې یو نیټی اغه ساتي او باج سلور 1500 مال دوی بیا په حکومت غنه کورنی خپل ساتي زمي کې دی جب خرچه پې کوي لکه فصلونه ورته اخلي بوس ورداوي ورکی اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي غلطه بس 215 یو رقم دي ځکه غلطه آزاد سیمه دي
یعنی په خپل کې یو دبل لاست نیسي
بالکل نیسو بالکل ځکه دي کې مونږ چې هر سړی غریب شي اول ویږي نو دغه زه شکر ادا کوم له خپل قوم او کوچانو نه یو بل د مونږ کومک کوي ډیر کومک تر وسه پورې
کوم حالاتو کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا لاس ویلې چې سړی ولويږي غریبيږي ولې علت معمولا څه وي
علت یا دمنه یو غټه رنځوري راشي انسان د دې غټه بيماري راشي یا بدبختانه په غمنې او بدی دښمنۍ راشي د دې انسان د خو په هر ملک کې فرج کې په یو انسان باندې خدای یو پت راشي یا دې تند راشي یا سیلابونه راشي نو په دغه سیالات کې به یو بل منغه کوو یو ټولنه جوړ کو بل سره کومه کوو
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود د زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوي د کوچانو څومره شمیر څومره کسانو ته رسیږي
مسیرام خو هغه چې پار کوم کې خپل خپل مشر منګل ورو کنه د سلويخ مسیران دي بیا په دغه ټولو نمائندګي تقریبا موږ څلور کسان کوو حاجی صاحب جان په نامو انولی په نامو د انار خان په نامو یو حاجی محمد امین نومیږي بس موږ سرپرستی بیا دغه خلکو دغه کسان کوي
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنه ته کوم خدمات سرته رسوي
هغه چې هر مشکلې من خو زده شي لکه دغه وطن شناختی نه لرو چې چیرته د حکومت لخوا ریکاوټ راشي د پاکستان حکومت لخوا نه کنه بیا موږ مشرانو پورې ځان رسو یا د سي بدبختانه چې لانجه راشي خپلو کې د دښمنۍ یا د سي وغټه خبر راشي نو دغه جوړې ته د موږ کوچان بیا خپل کار پرې دی وغټه ځان رسي چې دا خبره مخې ته لاړه نه چورې ساري کی
آلته تاسو کوم اسناد لري آزادانه کول شي هغه بلبندونو ته ولاړ شي یا څلځایونو ته چې تل بتلی
دا کوم خلک په غوښ کې د ورس په وخت کې یا غنه مخ کې لکه د 1899 لوخت ثبوت وس موږ سره ستړي کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکېنی بیا چې کله پاکستان آباد شو جوړ شو د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلکو د موږ کوچان نوغو پاکستانی کارتونه جوړ کړی دي دا اوس هم او موږ له دغه شی په هغه وخت کې چا نه پیژاند چې کاټ یو پولیسي نسی او اسناد انسان هم لري بس دغه نه موږ خلک لري او بیا چې کله دغه د افغانانو کاټ سلسله شروع شو د کاټو رش جوړ شو نو د موږ خلکو اکثریا دغه پیور کاټونه جوړ کړل د افغانانو
د کاټونه مې جوړ کړی دي یعنی په هغه باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي
دا د سکه کال نه مخکې کولای شو دا کار نه و چې تا غوانه ته پاکستانه منل متحد یا یونیسیار موږ ته دا ډاډ به بار بار راکاو چې د هر چا سره پیور کاټي نو هغه په زور د زبردستي په پاکستان کې نظر ول کیږي او خپل کار ته به دای چې څه خل غواړي هغه چې کوي شي تا کله موږ دغه خبرو ښکارستو عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر غن شمیر ونیول شو ډیپورټ سنټرو تلاړ حتی ماشومان ونیول شو او په دغه ښکار موږ اوس کوچانم سوي او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانۍ زی اغه دی ونیول سی او اغه دی ډیپورت سنټر ته لاړ سی او اغه دی ډیپورت سی اوس دغه خبره سره موږ ډیر سخت مخامخ شو ځکه چې مونږ خپل رمو سره په یو ځای گزارا نه شو کولای. مونږ لس شپې یو ځای، شل شپې بل ځای، پنځه ورځې بل ځای، ځکه کوچیان یې د مال دپاره ګرځو که نه. او په دغه کې دا پالیسي نشته چې کوچی څوک ده او عام باجر څوک ده، مرمم پاتې او کوچی ونیول شي، تانې ته لاړ شي، جیل ته لاړ شي، ډیپورټ شي، نو مونږ ډېر مشکل سره مخامخ شو. او ډېرو خلکو هم په ډېره کمه بیه مالونه خرڅ کړه. یو سړي نن ټلیفون را ته وکړ چې ما شپږ سوه میږې وې، دا نن هم خبره درته کوم، او شپږ سوه میږې مې خرڅې کړې په څلورو روپیو کې، ما ته یوه روپۍ میلاو شوه، یعنې درې روپۍ مې تاوان شوې. نو الله ګوا ده ډېرې په افسوسه خبرې وکړې، په کامه کړخېلو او زما خپله طبیعت ډېر پرې خرابه شو په هغه سړي.
یعنې تاسو ته تر اوسه پاکستاني چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري، سره له دې چې دېرش څلوېښت کاله مو په پاکستان کې تېر کړي؟
بالکل داسې ګوري. دغه پالیسي دغه بلتون هم نه ده راغلی چې دغه کوم افغانۍ ده او دا کوم افغانۍ ده. هغو دغه یوه پالیسي جوړه کړې ده چې افغانۍ پیدا کړي او نیسی، په دې کې د کوچي او د کیموالا او د عام افغاني تمیز نشته. بس څوک په مخه ورشي او مغه نیسی، یا ډیپورټ سنټر ته ولي، یا روپۍ تر واخلي، یا ډیپورټ شي.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې تاسو سندونه لرئ چې له څومره کلونو راهیسې هلته پاکستان کې اوسېدلي یاست. څړځایونه معلوم دي، په اوړي کومو سیمو ته تللی، په ژمي کومو سیمو ته تللی؟ کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیره بیا چې تاسو دغه کوچان هلته ورسره ثبت وي؟
بالکل، د مونږه کوم هغه شي دي مثل دا حکومت سره شته کورم اجنسی کې د مونږ دش اسناد لرو چې و دې یو سرکاري غر ده. مونږ دا غر ټیکه کړی اتلس سوه نوي کې، اتلس سوه پنځوسو کې، مثال په دش په مخکینیو سندو کې مونږ هغه ته خپل ټیکس ورکړی او خپل وښان او رمې ملته ساتلی دي. او د چې تاریخي اسناد هم د مونږ سته، خو دش جای نشته چې د مونږ ورسو چې کونج ته ورسو. هغه وایي چې مونږ ته اډر له بره نه ده، تر شپرانه پورې زه تللی ما. هغه وایي چې مونږ عجز یو، چیف کمشنر ته زه خپله تللی ما. هغه وایي مونږ عجز یو، یونیسیار ته زه خپله تللی ما. هغه وایي مونږ عجز یو، اډر مونږ ته له پاسه ده. هغه له پاسه جای مونږ ته اوس معلومات نه کېږي چې هغه کومه دروازه ده او کوم جهته مونږ لاړ شو.
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغسې ستونزې سره مخامخ دي که یوازې دا په سیمه پورې تړلی وي چې په تېره بیا د خیبر پښتونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراري زیاته وي، هلته یا هغه سیمې چې د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي، هلته دغه کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي؟ او که
په ټوله کې د پاکستان څلور سوبې دي، په څلورو سوبو کې او خصوصا د پنجاب صوبه کې خو په ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو. رمی پاتې شوې، دوی ونیول شو، دوی ډیپورټ شو. او دغه رمی لکه لنګې میږي، بیا د بې دماتې بلار بې میږي په ډېر کم ریټ قصابانو ته ورکړي، او په ډېر کم ریټ یې په یو کال په دو کلو په قرضې ورکړي. دلته بعضې خلکو چې د پاکستان کارټونه جوړ کړي هغو ته یې بدلې کړې، او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس له هغه سیمو ووتل. څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا خواته ووتل.
د تاسو کوچانو او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته ده چې هغوی تاسو سره هم ژبي نه وي، یعنی ډېر د افغانستان سره تړلي نه وي، او هغوی سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل، داسې خلک سه نیم د کشمیر کوچان دي، کشمیری مجر ورته وایي، لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي، او نیم گجر ورته وایي، د کاغان، ناران، د سواتو، د دغو علاقو گجر دي، کوچان دي. دې ورسره مونږ ډېر ژوندۍ اړیکې لرو، مړې ژوندۍ ورسره لرو، راس او درسه ورسره لرو، یو له بله خواخوږي ورسره لرو، ځکه چې مونږ د دوی دغه رسم رواج دندم یوه ده.
په دغسې حالت کې چې تاسو له دغه ستونزو سره مخامخ یاست، هغوی خو به له ورته ستونزو سره نه یې مخ؟
نه نه، هغه ځکه نه دي چې هغه خپلې مینې لري، خپلې انتیل لري. هغه په ټیټ لیول کوچیان دي، هغو چا سل مالی دي، چا دوه سوه دي، چا پنځوس دي، ځکه هغه داسې دي لکه یو استاد پورې چې شاګرد دي، داسې کوچیان دي.
بیا هغوی په دغسې حالاتو کې تاسو سره کومه مرسته کولی شي؟
کولای شي اغه چې موږ باندې ډیر سخت موږ په بازي خلکو راشي اغه وای چې تا رمه د مره می تر غړه کا ته ځان یو خوکا او د تا مال به تورز پورې زی پزت وکم لکه خو خوګی را سره سرګند کی افسوس سره سره وکی نور اغه خلک هم بیاوست دي کوچای خوار شي ته د شکام د چې د حکومت لری دی له سیاست لری خلک دي دغه خبر اوغه خلک هم نه پیږي خو موږ سره خپل خوګی سرګند کی بس اغه مرجو را سره وخی
حاجی صاحب دغه کوچانی جون سره ډیر خلک آشنا نه دي که د سی په لاند راته وای چې ستاسو دغه ورځنۍ ژوند څه ډول دی
دغه خبره ضروره شار سړی پغه خپل ځکه خوشاله اوس موږ د خمی ژوند د موږ ژوندۍ د کېدې د تر اوسه پورې دا له 500 کلونه واخله تر نن پورې د موږ هغه کېدې په بنگلا نه د بدل ځکه بنگلا کوچیتوب سره نه چې ګرځي د موږ سره خپل خیمه کېدې ګرځي کنه موږ د خپل ژوند کې خوشاله خو د خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پریږدي بس د سیاست ښکارته وي اوس په دغه موږ ترسوس درېږي
دغه کېږدی کې مو کوم بدلون راغلی دی یعنی دغه نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفونونه راغلي دي کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوي ټکنالوژۍ آیا دا موږ کېږدی ته ننویستلې دي کنه
بالکل اوس شمسیان راغلي دي بیټرۍ دي سہولتونه زیات شوي دي او منګ خپل الکان په سکولونو کې چولی باز هغه کورونو په مدرسو کې ما چولی نو په دغه ځای خلکو ته سہولت په دغه رسیدلې د صحیح خبره ده
یعنی ټلویزیون نه لري
نه 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 ټلویزیون کار نه کوي نه لرو دا کوچی کې دا ډیره دی عیب خبره ده
ښه تاسو ویل چې خونځو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړي دي کله چې خونځي ته زی تاسو دغه رمی څوک پیایي
دا د دې اوس یو کور کې لس فاميلي 15 فاميلي نیم کور پاتې شي په اریپور منچرا پندې پېښور پښیمو کې لکه پینګيري پاتې شي او د ابډاګان پاتې شي دغه ماشومان سکولونو ته ځي او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپل رمو سره غرونو ته وخیږي هلته غرونو کې ډېر ښه سہولتونه دي ډېر ښایسته بندونه دي بغو کې پیای په خپل خلو شپانه را سره مزدورانی بعضی خلک خپل پیای بعضی په مزدورانو پیای
تاسو شپانه هم لرئ شپانه څوک دي
کوچاندي و دې کې کوم غریب خلک قرضداري خلک خدا خو کوم در هر قسم خلک دي کنه کوم د مزدوري مستحق خلک شي هغه بیا مزدوري کوي هغه شپنی کوي ماغه موږ سره رمی ته ای
کله چې لیوي سیمه بل سیمه ته ځي یعنی دا مو لمخ کې پاتې لیوي چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پاتې کیږي
دا موږ ته اندازه لګيږي چې کاغه نره نره کته سو ډیر سیزن موږ ته معلومات دي باجه وخت موږ منشره کې میاست یو نیمه تیر کو د سه پسلو سیزن موږ ته معلومي بیا چې هغه فصل ختم شي اریپور ترکه تاسو چاریکا سورته وای ټیکسلا په دغه علاقه کې بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دي چې په تیجنګ خواته لاړ شي څوک دي په خور ثوابي مردان خواته لاړ شي نو ادیار سړی هغه خپل خوا چې کوم خوا کې شناختي موږ علاقه ته لاړ شي بیا چې بسرلای شي څوک د هریپور ډیم ترا شي تربلا ډیم کې دلته شپتلې کری خپل رمی کې سری او بعضی خلک د عمل ته پسلونه ورتاخلي نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کېږي هغه ځکه وکی نو د بسرلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري دوی ته د هرې میاشتې معلومات دي د هرې ورځې بیا موږ په هغه خپل سیزن په خپل تاریخ بیرته یل بندو تراوان سو زو په مخه
خپل د عاید مو په څه ډول ترلاسه کوي د شیدو مستو د پلورلو لاري او که په دغه جریان کې لیوزین بل زی ته زی الته مثلا کوم پسه خرڅوي میګا وزا
منکو شیدې او مستو کورت وړي د خپل کو په خپل استعمال او د خرڅ کار نه کو او نور منګ چې باجی خلک کسانی ډيري یا په دغه کوچانو کې نیم کوچانی میګي نه لري د نر نران لري واخلي د اختر ته ساتو برکو ته قربانوي کې بیا خرڅو او همدغه کوچانم دغه دي چې 200 میګي لنګي نو سلو کې دي کې یو نران لري نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسیدلې نو دا ډیر ربای کوي هر کوچای 50 لکه 1 کروڑ په کال کې د خپل مال خرڅي صرف د قرباني مال نو د مغی لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکې
د رسم رواجونه مو په څه ډول دي کله چې مثلا لور مو پیغلتوب ترسي یو غوړی واده کوي او زوی تم واده وکي رسم څه ډول دی
نو دا د موږ چې کوم نن 200 کال مخکې د موږ رواجونه او 100 کال مخکې رواجم ده هغه جرګه ورولو لیزار خلک سپینګيري ورولو د لور پلار ته په ډېر احترام او په عجزۍ په سوال هغه ته مونږ منت کوو چې تا ته مونږ د خیښۍ د دوستۍ د خپلوۍ زړه کېږي او ته یو ښه سړی یې او ځان سره چې مونږ همسنګ بولو مونږ سره خیښي وکړه له دغې لارې خیښي کوو او بیا واده لږ موده چې ووځي نو بیا هغه واده کار هم چې جوړ شي بس واده هم په مغسې شم کوو.
دغه رسم و رواج مو څه ډول دی؟ د لور پلار ته تاسو رمې ورکوئ، پیسې ورکوئ؟ پیسې به معمولا تاسو دومره ډېره نه استعمالوئ که څنګه؟
نه، په دغه وخت کار کې ښه پښتنه دې وکړه وروره، ډېر بدلون راغلی. دا نن نه ما خو نه یادېږي، 200 کاله مخکې به چې چا خیښي وکړه هغه وخت کې روپۍ نه وې، په مقابل کې به یې میږې ورکولې او چا سره به چې روپۍ وې روپۍ به یې ورکولې. اوس صرف روپۍ ورکوي، آن دې روپۍ ورکړم اوس بنده سوه یا کمه سوه، ځکه خلک له دینه ډېر خبر سو، دغه ځای ناروا بولي، دغه ته مونږ ولور وایي. د خور و د لور روپۍ اوس مونږ شاري چا وس کېږي، هغه خو بېخي نه اخلي، او بعضې چې اخلي دومره روپۍ واخلي چې هغه خپلې لور ته سامان پرې وکړي او هغه سامان سره یې له خپله کوره جګه کړي د خسر کور خواته. نو اوس دغه چې کارونه نشته.
ډېر تاسو چې له یوې سیمې نه بل سیمې ته ځئ، روغتیایي خدمات څه ډول ترلاسه کوئ؟ هغو سیمو کلینیکونو ته لاسرسی لرئ، روغتونونو ته؟
بالکل وروره، مونږ د خدای شان ده، اوس اول زه خپله له اسلام آباد واخله له کاغان ناران پورې 15 کاله په پښو تللی یم او راغلی یم. د هر کلي خلک، د هر بازار کې هسپتال، د هر ځای معلومات چې راته چې بعضې سړي ته معلومات نه وي، مریض پیدا شي مونږ بیا یو مریض سره دوه او درې ځو او هغو ته معلومات یي د هسپتال، بس هغه هسپتال ته ځو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې زندي هسپتال وي هغه ته مونږ مریض ولو.
وړیا درملنې کېږي او که پیسې هم ورکوي؟
نو دا ایمرجنسی مریض سي بیا شخصي هسپتال ته ولو، هغه بیا روپۍ ورکوو، روپۍ اخلي. او دوامدار مریض سي بیا سرکاري هسپتال ته بوزو، بیا درملنه سپیشل جام پاکستاني داسې بیا موږ سره مي هسپتال کې دا سیستم نشته چې تا غوانه کو پاکستانه.
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده، له دې سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوي دي، د افغانانو په نوم باندې مو نیسي او افغانستان ته مو ډیپورت کوي، په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګوري؟ آیا که چیرې همدغه اړیکې همداسې کړکېچنې وي او یا له دې نه نورې هم کړکېچنې شي، فکر کوئ د تاسو ژوند به هم هلته ډېر تریخ شي؟
مونږ ژوند تریخ نه، تریخ سوی ده ډېر، خدای گواه ده مونږ په دغه کې نو، د پاکستان عوام او مونږ دا خبره نشته، افغانستان او پاکستان مونږ دا ټول یو کور بالو بولو. دغه عوام مونږ سره د چې ولکه دیوې مور او دیو پلار زمن چې کوم دغه حالات و شروع سو، مونږ ډېر خلک ونیول سو. ما خدا ذکر تا ته مخکې مون وک ډیپورټ سو، جیلونو کې دی، جیلونو ته لاړ، د بعضې وخت د ډېر روپۍ په بدله کې دوی را خلاص شي. نو دغه سختې سرګردانۍ سره مونږ مخامخ شوي، نو د مونږ غږ له اوسه داسې ځای نشته چې هغه د مونږ غږ اورېدلی او د مونږ په باره کې هغه خلکو څه سفارش کړی. نو مونږ چې چا ته ووایي هغه وایي دا پالیسي د ټول افغان دپاره یوه ده. مونږ ورته وایي مونږ کوچیان یو، مونږ د پاکستان د جوړېدو نه مخکې به زمه دلته راتلو، وړی به هغه چې تلو، بیا هم چې تاسو افغانیان بولئ ښه ده افغانیان. مونږ هرې اوس سره 500 200 300 میږې دي، نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي. د دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل پکار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای، مونږ خپلې رمې له ځان سره اړولې وای، تللې وای، او یا دلته مونږ دپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې مونږ په دغه خپلې رمې د مونږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو، خو ډېره سخته مجبوري راغله. نو مجبوری چې خپلې رمې به خرڅوو، خو هغه خرڅ وخت هم څوک نه پرېږدي وروره، داسې یو وخت راغی.
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپورټ شوي، ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی؟ دلته خو هم دې خوا کې هم وچکالي ده، ډېرې سیمې هغه څړځوینه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي.
بالکل، اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نشته چې پلار نیکه به بلد و مونږ ته خو نمونه پاتې دي، هزاره جا تور تیر دي، اوښانو له لارې بتله، هغه مالونه خو افغانستان ته نو سره پریدي دوی ډیپورت کړو مال نسته بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورت شو کې کندهار لاره لاړ کندهار په سیمو کې دي کدی تورخم په لاره لاړ کابل او دیرنګرات په سیمو کې دي ادي ځون تیری پراته دي په یو ځای باندې
یعنی هغه هم بیرته غواړي چې راشي ځکه چې ګرامه ورسره نوی کوچای بلته څه کوي په افغانستان کې
دا حقیقت خبره ده موږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونو دا اپیل ده چې موږ غرونو کې ازادي په پاسه مزاد ځون تیر کوو او دلته مزاد ځون تیر کوو خو داسې یو وخت راغلی چې هرې خوا ته حکومتونه نن سبا سوچ نه کوي بس دوی خپل د جنګ په حالات کې او غایو کار ته سوچي او عوام ته سوچ نه د دغه دواړو له جنګ له کابله عوام ته ډېر سخت تاوان ورسېد او ډېر پریشانۍ سره خلک مخامخ کېږي
حاجي صاحب وروستۍ خبره مو وکړي څه غواړي له چارواکو له پاکستاني چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو هغوی څه کولی شي د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري څه غوښتنې لري
غوښتنه خو د موږ اواز وړکی د هر چېرته نه رسېږي خو د موږ اواز د اله د دوی غوږو ته به غټ اواز ورسوي د دواړو ملکو امن غواړو ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زړه له کومې وایمه چې ډېر یو ښه وخت یې تېر کړی او ډېر چې دوی جدا کېږي دوی ډېر افسوس زاروي نو چې امن راشي لکه پخوانه چې د موږ کوچیانو عام عوام څه خلتګ راتګ او نو موږ خو اپیل دغه د غوښتنه دغه خبره ده
حاجی صاحب سعید خان کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ
ارمان د نادان شته او خیال خوشالی او خوب یو رکشی غم کارشی بل غم د یار غم ملک مل مدے تاب اکڑما وار اکڑک دیوار تخت او تاج او بادشاہی پکار نوی زار ارمان درو سورج شجے بیمار شی نت دخ پلے ستر گیو گورا چس کا دخاتر زڑ گے بس رنگے قرار شی او تیر بداستاد حسن باشی یار زمان آخر خزان بدے بہاشی یار زمان تیر بداستاد حسن باشی یار زمان آخر خزان بدے بہاشی یار زمان غفرون دسوي چنن لا بلا کرے غفرون دسوي چنن لا بلا کرے سما یقین صاف اقرارشی یار زما اخر خزان بدے بہارشی یار زما دیر بدا استاد حسن واشی یار زما اخر خزان بدے بہارشی یار زما
تعالی د بلبل نور نګوري بغیر د استاد مخا مخونه نور نګوري بغیر د استاد مخا مخونه نور نګوري مړې بکلا په دیداشي یار زما اخر خزان بده بهاشي یار زما پیر بداستاد حسن وارشي یار زما